سلام ستړي مشه دا سهار شپږ بجې دي تاسو مخه کلا ساتي رادیو ناوري خبري خبرونه په خبرونو پیلو د اسلامي همکاریو سازمان سرمنشي په غونډه کې د افغانستان وضعیت څرګندې دي. د سازمان په بیان کې ویلي چې حسین ابراهیم طلحه د یکشنبه په ورځ په جده کې د اسلامي همکاریو په سازمان د وزیرانو د شورا د 50مې غونډې په نوملۍ ناسته کې د افغانستان د وضعیت په اړه د سازمان د هڅو نوښتونو په اړه خبرې وکړې. په بیان کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي خو ویل شوي چې د اسلامي همکاریو سازمان په وار وار د طالبانو پر رژیم د افغان او ښځو نجونو پر سر د محدودیتونو په خطر نیوکه کړې ده. په وروستي مورد کې د افغانستان لپاره د دغې سازمان ځانګړي استازي طارق علي بخیت د روان کال په اپریل میاشت کې د دې سازمان د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته سفر وکړ چې د طالبانو له چارواکو سره یې وکتل او په افغانستان کې د ښځو د اساسي حقونو د تامین پر اړتیا ټینګار وکړ. د اسلامي همکاریو د سازمان د غونډې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو هم په یو ګډ پریکړې کې له طالبانو وغوښتل چې د افغانانو د ټولو حقونو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو د کار او تعلیم حقونه خوندي کړي. په کابل کې د یک شنبه په ورځ د حماس ډلې د سیاسي څانګې د وژل شوي رهبر اسماعیل هانیه لپاره د دوه مراسم او غونډه نیول شوې وه. اسماعیل هانیه چې د امریکا او اروپایي ټولنې خوا د ترهګرۍ ګڼل شوې ډلې حماس سیاسي مشر و، له کلونو راهیسې په قطر کې اوسېده او د سیمې ځینو هیوادونو له هغې ډلې ایران او ترکیې ته یې هم سفرونه کول. د طالبانو اړوند رسنۍ وایي لسګونو کسانو په دې غونډه کې چې د کابل په عیدګاه جومات کې جوړه شوې وه ګډون کړی و. د غونډې ګډونوالو د ایران په پلازمېنه تهران کې د اسماعیل هانیه وژل خندلې دي. د طالبانو حکومت لوړ پوړو چارواکو له هغې ډلې د ریاست د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر او د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په تهران کې پر اسماعیل هانیه برید او د هغه وژنه د ټول نړیوالو نورمونو کلکه سرغړونه بلل ده. د ایران سپاه پاسداران ویلي چې اسماعیل هانیه تېر چهارشنبه په پلازمېنه تهران کې د اسرائیل لخوا په یو هوایي برید کې ووژل شو. د افغانستان کرکټ بورډ د نهم پړاو شپږیزې لوبډلې او لوبغاړي اعلان کړل. په اعلان شوو ټیمونو کې د افغانستان د کرکټ مشهور لوبغاړی راشد خان، رحمان الله ګربز، نمید الحق، عصمت الله عمرزی او ابراهیم صدران شامل دي. تمکیږي د شپږیزې پورم د افغانستان شل اوریز تجارتي کرکټ لیګ د همدې اګست په 12مه پیل او تر 15مې دوام وکړي. شپږیزي لوبې معمولا د کابل د کرکټ په نړیوال سټیډیم کې ترسره کیږي. په دې دوره شپږیزي کې د راشد خان په مشرۍ سپین غر پانګان، د حشمت الله شهیدی په مشرۍ بند امیر، د ابراهیم زدران په مشرۍ مسینک، د رحمت الله په مشرۍ بوستاتون کې او د عصمت الله عمرزی په کپټنۍ باندې امون هنګان ټیمونه د یو بل سره لوبې کوي. او سوکوهن کی سانډی نګامبا د مهاجرو لوډلې څخه نوړنی ورزشکار شو چې د پاریس اولمپیک کې مډال ته ځان رسوي. د پخټه کمرنی بوکسری د شنبه پورس د 50 کیلوګرام وزن په کوارټر فائنل کې فرانسوي سوکوهن کی دیوانا مشل ته ماته ورکړه. ګامبا نورو کډوالو ته ویل چې سحکار وکړي او په ځان باولري ولري او د غیب خبره چې دوی هر څه ترلاسه کولای شي. د اولمپیک د کډوالو ټیم د برازیل په قربتوب د 2018 کال اولمپیک په لوبه کې معرفي شو چې په ترڅ کې د افغانستان، ایران، سوریه او ګڼنور هغو هیوادونو کډوال لوبغاړي پکې د لوبېدو چانس پیدا کړ چې له خپلو هیوادونو اکثر اروپایي هیوادونو ته کډوال شوي. دا ور هم د پاریس په اولمپیک لوبو کې د کډوالو د 2 کسیز ټیم په چوکاټ کې لږ تر لږه 5 افغان لوبغاړي هم شامل دي. خبرونه مو اوریدل وړاندې سره د مطلب اوریدل شي. د بریټانی صدر اعظم په بریټانی کې د کډوالو پر ضد لاریون غندلې او د چوې د لاریون د څه په اړه دی وړاندې کار جوړ سیاسته کړو. نګر هغه هم ورسو د هغه کسانو چې سیلابونو ځپلي روستۍ حال د سر شوي کړو.
کوټه وران کړي چتون نه لرو، د غرمې مرته پراته یو، د شپې چې وې د کې ګوماشي نه پویږو چې وکړو.
بل پلو بیا د ننګرهار په میشتي ولایت نورستان کې د کورنۍ درې غړي وبول.
دوه کسان چې یو پلار یو زوی دی اوس هم نادرک دی او خلک ورپسې ګرځي، تر اوسه جسدونه پیدا شوي نه دي.
د دې موضوع په اړه به وروسته نور جزئیات درکړو. له دې سربېره کندهار ته به هم ورشو او د موټروانانو ستونزې او له دې سربېره د هغو کسانو چې ویلي د موټر کرایې لوړې شوې دي د هغو ستونزې به هم درسره شریک کړو. نړیوالو مسایلو ته هم تمکیب نور مطالبه شته.
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو ظفر د سیال د شفیق یار تخنیکی چارو په سمبالښت قربان یو. د برېټانیا صدر اعظم د کډوالو په تیر مسلمان کډوالو پر ضد د خیر خو افراطیانو تاوتریخ جن اعتراضونه خندلې دي. دغه اعتراضونه ښاغلي سټارمر یک شنبه په یو بیان کې ویلي چې پولیس به د دغې تاوتریخوالي ټول عملین ونیسي. افغان کډوال وایي د خیر خو افراطیانو کړنو دوی اندېښمن کړي دي، ځکه افغانان په برېټانیا کې د کډوالو له لویو او زیانګالو ټولنه څخه دي. تفصیل سفیالله ستانکزی اورو.
په بریتانیا کې ورسته څو ورځې د کډوالو ضد پاڅونو او تاوتریخوالیو هلته افغان کډوال اندېښمن کړي. د کډوالو د حقونو فعال او بریتانیا میشتي افغان ګلولي پسرلی ازادي راډیو ته وویل، افغانان په بریتانیا کې د کډوالو ټولنو تر ټولو زیات نفوس لري او له همدې امله هم د دوی د زیانمنېدو ډېره اندېښنه موجوده ده.
دا خلک شورشان چې راوتلي دا تور او سپین نه ګوري، دا بس څوک چې ماجر ښکاري، څوک چې مسلمان ښکاري، په هغوی حمله کې داسې ډېرې کیسونه شته چې په ساؤت پورټ کې منچستر لیورپول ډېر ځای کې چې څوک توریانو یا ایژین خلکو په هغوی باندې بریدونه کړي، چا یې موټر ورمات کړي، په ټیکسي ډرایورانو باندې. نو حالات ډېر لسې کړکېچن دي او نو په دې هیله چې افغانان او نور خلک په زیان ونه رسېږي. دا اوس چې حکومت تر اوسه پورې جدي نه دی نیولی چې څومره باید جدي ونیسي دا کیسه.
پسرلی وایي افغانان ځکه تر ټولو ډېر زیانګال دي چې لا یې هم ګڼ شمېر په هوټلونو او موقتو استوګنځایونو کې اوسېږي چې تر نورو زیات د قهرجنو خیاړ خو د بریدونو له خطر سره مخ کېدای شي. بریتانیا لږ تر لږه 15,000 افغانان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته خپل هیواد ته وړي او تازه یې 13 شنبه اعلان وکړ چې میاشت لپاره د هغو افغانانو غوښتنلیکونه مني چې د کورنۍ ځینې غړي یې بریتانیا کې دي. بریتانیا له تېرې دوشنبې د تاوتریخوالو د یوې څپې شاهده ده چې پکې د کډوالو پر ضد پاڅېدلي ښي اړخي افراطیان پر کډوالو او پولیسو بریدونه کوي. پولیسو د تیرو دوو ورځو راهیسې د بریتانیا په بیلابیلو ښارونو کې څه باندې 100 تنه ښي اړخي افراطیان نیولي دي. د بریتانیا صدر اعظم کایر ستارمر د یکشنبې پر ورځ وویل، د کډوالو په تیر بیا مسلمانانو کډوالو پر ضد د ښي اړخو افراطیانو کړنې غندي او پولیس به ټول هغه کسان ونیسي چې تاوتریخوالو ته لمن وي. دا اوس په رودرام کې په یو هوټل باندې بریدونه روان دي. لوټماري ډلې په قانون ماتولو لګیا دي، کړکۍ او ښیښې ماتوي، اور ورته کوي. خلک او د هوټل مستخدمین سخت په ویره کې دي. د دغو کړنو لپاره هیڅ توجیه نشته. ټول ښي اړخي باید دا تاوتریخوالی وغندي. خلک په دې هیواد کې د خوندي پاتې کېدو حق لري، خو موږ ولیدل چې د مسلمانانو ټولنې هدف وګرځول شوې او پر جماعتونو بریدونه وشول. ښي اړخي افراطیان وروسته له هغه په بیلابیلو ښارونو کې د کډوالو پر ضد پاسې دل چې د راپورونو له مخې د ناڅاپي او ټولګي کې درې وړې نجونې د یو کس لخوا چې د پولیسو په خبره په تیروتنې سره مسلمان کډوال بلل شوی و، د چړې په گزارونو ووژل شوې او ګڼې نورې ژوبلې شوې. که څه هم بریتانیا قانونا له 13 کلونو د کم عمره بریدګرو هویت نه افشا کوي، خو دې قضیه کې محکمې د غلطو معلوماتو د خپرېدو او د کډوالو ضد کړنو د مخنیوي په هدف اعلان کړی چې په بریتانیا کې زیږیدلی 19 کلن اکسل روداکویانا چې کورنۍ اصلن د روانډا ده د ناڅاپ ټولګي برید کړی و. په بریتانیا کې د وروستیو څو ورځو تاوتریخجنې کړنې په شاوخوا 10 کلونو کې بې مخینې بلل شوي. په ساؤت پورټ، لیورپول، برمنګام، منچستر او څو نورو ښارونو کې د خلکو ګڼ دوکانونه لوټ شوي، پر جماعتونو او د مسلمانانو په کورونو او هستوګنځایونو بریدونه شوي او قهرجن مظاهرچیان له پولیسو او هغو بریتانویانو سره هم په اخو ډب اوښتي چې د کډوالو په ملاتړ راوتلي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته. په ننګرهار کې د وروستیو سیلابونو او طوفانونو یو شمېر زیانمن شوي کسان وایي سره له دې چې د واکمنو چارواکو بهرنیو وصولو ورسره د مرستو ژمنه شوې، خو لا هم د سرپنا له نشتون ستونزې سره مخ دي. دوی وایي د ننګرهار په سوځند ګرمۍ کې په دې ډول ورته ژوند تېرول ستونزمن دي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په ننګرهار کې د وروستیو اورښتونو او سخت ورانوونکي طوفان نږدې 20 ورځې تیریږي، یو شمېر زیانمن شوي کسان وایي لا هم له سرپنا پرته ژوند کوي. د ننګرهار سرورود ولسوالۍ چې تر نورو سیمو ډېره ځپل شوي اوسېدونکي وایي ورځ په سره لمر او شپه هم له کومو امکاناتو پرته په ګرمۍ او ماشو کې تیروي. دوی وایي له ژمنو سره سره ورسره د سرپنا د جوړېدو په برخه کې مرسته نه ده شوې. د سرورود یو اوسېدونکي میرویس ازادي راډیو ته وویل،
د ننګرهار ګرمۍ خو تا سم معلومه وي چې ډېر سوزونکي ګرمۍ ده، هر پناه نشته، همداسې د ژوند له ډېرو مشکلاتو سره مخ یو. هیله ده چې زموږ دغه غږ تر چارواکو او مسؤولو کسانو پورې ورسوئ. د ژوند حالات ښه نه دي او وضعیت هم ډېر خراب ده. هیله ده چې له موږ سره مرسته وشي. خوراکي توکي هم نشته، همداسې نور اولیه ضرورتونه چې ژوند دي یا امکانات دي هغه په لاس نه لرو.
د دې ولسوالۍ د دوسرکی د سیمې یو بل اوسیدونکي زمری ازادي راډیو ته وویل،
د موږ کورونه وران کړل، کوټې وران کړې، چتونه نه لرو، د غرمې مرته پراته یو، د شپې چې ویده کېږو ماشي نه پوهېږو چې وکړو. دغلته خلک راغلي ول د کومک وعدې وکړې، بیرته لاړل، اوس موږ پراته یو د خدای هیلې ته.
د ننګرهار ولایت دغه اوسیدونکي د یاد وضعیت له امله د ماشومانو په ګډون د خپلو کورنیو غړو د ناروغ کېدو خبره هم کوي. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت سیمیزو چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په بیلابیلو خبرو کړو اعلامیو کې له سلګونو زیانمنو کورنیو سره د نغدي او خوراکي توکو د مرستې خبره کړې. ننګرهار کې د تیر جولای میاشتې د شپاړسمې سخت اورښتونو چې بې ساري ګلۍ او طوفان هم ورسره ملو، د طالبانو حکومت د سیمیزې ادارې د شمیرو له مخې 400 کورونه ویجاړ کړل. یو شمیر زیانمن شوي کسان وایي که څه هم د سرپناه لپاره ورسره د یو شمیر خیمو مرسته شوې، خو په خبره یې سختې ګرمۍ ته په خیمو کې ژوند ناممکن دی او باید د کورونو د بیا جوړولو په برخه کې ورسره مرستې وشي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو میاشتو کې د ننګرهار په ګډون د افغانستان ډېری ولایتونه د سختو اورښتونو، سیلابونو او طوفانونو شاهدانو چې له امله یې خلکو ته درانه زیانونه واوښتل. د تیرې جولای میاشتې په 23مه د کډوالۍ لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان یا IOM په یو بیان کې ویلي وو چې د افغانستان په ختیځ او شمال ختیځ کې د سختو اورښتونو، طوفانونو او سیلابونو له امله 1 کسان مړه شوي دي. له دې یوه ورځ وړاندې د جولای په 22مه بیا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي وو چې د سیلابونو او طوفانونو له امله زیانمنې شوې ټولې کورنۍ خوراکي توکو، سرپناه، روغتیایي خدمتونو او د څښاک پاکو اوبو ته اړتیا لري. افغانستان چې د اقلیمي بدلون له زیانګالو هیوادونو بلل کېږي، په وروستیو څو میاشتو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو شاهد دی چې له امله یې په بېلابېلو ولایتونو کې سلګونه کسانو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي. نن یکشنبه هم د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت د هوا پیژندنې ریاست د ننګرهار په ګډون د افغانستان په 19 ولایتونو کې د سختو اورښتونو، بادونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. د دغو اورښتونو کچه له 45 تر 45 ملي متر پورې او د بادونو سرعت له 50 تر 80 کیلومتر پورې ښودل شوی دی.
اوس به هم د ننګرهار نژدې ګوند ولایت نورستان ته ورشو. د نورستان په دواب ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ درې غړي سین وړي دي. ځایي اوسیدونکي وایي یو پلار او دوه زامنو چې غوښتل یې د یو لرګین پل په واسطه له سین واوړي، خو دغه پل نړېدلی دی او دغه درې وړه کسان سین ته غورځېدلي. ورځو له سیمې په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د لویدیز نورستان د دوه ولسوالۍ اوسیدونکي به د امیرګل په نوم یو سپین ږیری د خپلو دوو زامونو سره له سیند څخه پر لرګین پل پورې وتلو چې پرې لرګي مات شوي او درې واړه اوبو ته پرېوتي دي. د ځایي اوسیدونکو په وینا دیارلس کلن زوی په خپلو هڅو ځان له سیند راویستلی او دوه نور اوبه وړي دي. مولوي سیف الله دیوبندي د پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل،
سهار شپږ نیم بجې درې کسان چې یو پلار او دوه زامن یو د دواب ولسوالۍ د جنیا کلی اوسیدونکي وو او فلحال دواب نه کته لرګل کلی کې اوسېده. دوی په پل باندې تېرېدل، پل د لرګیو مات شوي دي. د ماتېدو په وجه باندې درې واړه سیند ته غورځېدلی وو او بیا سیند درې واړه وړی وو. بیا یو زوی هغه ته لامبوی زده و، ځان سیند نه ایستلی دي، نجات موندلی دی. او دوه کسان چې یو پلار یو زوی دي اوس هم نادرک دي او خلک ورپسې ګرځي، تر اوسه جسدونه پیدا شوي نه دي.
ازادي راډیو ته په رارسېدلي یو بل خبر کې بل شوي چې د مرکزي نورستان له وانتویګل ولسوالۍ څخه یو 14 کلن جینۍ سیند راوړي او د کونړ ماڼوګي ولسوالۍ بارکنډۍ کې ځایي خلکو جسد له اوبو راویستلی دی. تر دې دمه ځایي چارواکو د یادو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د سیمې اوسیدونکو په وینا اکثره کلي او درې یې پاخه پلونه نه لري او خلکو د خپلو ستونزو هواري دپاره یا لرګین پلونه جوړ کړي او یا یې کیبلي زانګوګانې چې ډېری وختونه د کیبلونو شلیدلو، د لرګیو ماتې دو او خویدو له امله دغه ډول مرګونی پیښې رامنځته کیږي. نورستانیان له حکومت او مرستندو ادارو غواړي چې ورته په سیندونو او خوړونو پلونه جوړ کړي څو له دغو ستونزو خلاص شي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او لو رستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د مشمول لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ بجهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې په دریو کې تر دوو کم نوي زیږیدلي ماشومان په نوموړو شپږو میاشتو کې یوازې د مور په شیدو تغذیه کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
ماشوم ته د مور د شیدو د ورکړې د نړیوالې اونۍ په درشل کې ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف د افغان نویو زیږیدلو ماشومانو د تغذیه په اړه اندېښنه ښودلې. دغه صندوق د شنبه په ورځ د اګست میاشتې په درېیمه نیټه په خپل ایکس پاڼه کې په یو پیغام کې ویلي، په افغانستان کې په دریو کې تر دوو کم نوي زیږیدلي ماشومان په لومړیو شپږو میاشتو کې یوازې د مور په شیدو تغذیه کیږي. یونیسف ویلي چې په کابل کې د اروپایي ټولنې له استازولۍ سره به په ګډه د وضعیت د ښه کولو لپاره له افغان میندو سره د تغذیې د مشورو په برخو کې مرستې وکړي. یونیسف دغه شان سپارښتنه کړې چې د ماشومانو د ښې راتلونکي لپاره باید په لومړیو میاشتو کې د مور د شیدو او له شپږو میاشتو وروسته د نورو غذایي موادو ورکړه په پام کې ونیول شي. وړاندې بیا ماشوم ته د مور شیدو د ورکړې د نړیوالې اونۍ په مناسبت د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO سپارښتنه کړې وه چې ماشومانو ته د ښې تغذیې لپاره باید د ښځو وضعیت ښه شي. د دغه سازمان د افغانستان څانګې د اګست په لومړۍ نیټه په خپل ایکس پاڼه کې د افغانستان لپاره د دې سازمان د استازي په حواله ویلي وو چې په ګډه باید د داسې یو چاپیریال په رامنځته کولو کې چې میندې خپلو ماشومانو ته د شیدو د ورکړې په اهمیت پوه شي او په هر حال کې ملاتړ وشي ډاډ ترلاسه شي. د مور د شیدو ورکولو نړیواله اونۍ هر کال د اګست له لومړۍ نیټې تر اوومې نیټې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف او نورو اړوندو بنسټونو په ملاتړ جوړیږي. یو شمېر افغان میندې بیا شکایت کوي چې ناسم اقتصادي وضعیت ماشومانو ته د شیدو په ورکړه هم بد اغېز کړی. د بلخ ولایت اوسېدونکي سمینې چې یو اته میاشتنۍ لور لري وایي نه کافي شیدې لري او نه هم د داسې خوراکونو وس چې ډاکټران یې سپارښتنه کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
واته میاشت کې کی چې ما لور پیدا شوې ده، لور مې اول میاشت کې مې خېوي شیدې مې خېوي ماشوم پې مړې ده. اوس دا یو میاشت دوه میاشت کې کی شیدې مې کمې شوې دي. ډاکټران ته لاړم، بس ډاکټران راته وایي چې ښه خواړه وخوره او ښه قوي خوراک کوه.
د کابل ښار یو اوسېدونکي چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي د بېلابېلو لاملونو له کبله نشي کولی خپلې وړې پنځه میاشتنې لور ته کافي شیدې ورکړي.
زه خپله دوه ماشوم لرم، یو یې درې کلن دی بل یې پنځه میاشتنې، خو زه کافي شیدې نه لرم. اقتصاد مو هم خراب دی، خاوند مې کار کوي خو سم عاید نه لري او همدا اقتصادي ستونزې د دې لامل کیږي چې شیدې کمې شي. ځکه کمور سم خواړه ونه خوري ماشوم څنګه سم تغذیه کړي.
د ننګرهار د طب پوهنځي استاد ډاکټر اسدالله حسنزي ماشوم ته د مور د شیدو د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
مور شیدې د ماشوم لپاره یو بشپړ غذایي توازن برابروي چې د هغوی د فزیکي او ذهني ودې لپاره ضروري دی. په دې شیدو کې پروتین، ویټامینونه، معدنیات او انزایمونه شامل دي. د ماشوم د معافیتي سیستم تقویه کوي، د هغوی روغتیایي او پرمختګ لپاره اړین دي.
ښاغلی حسنزی په داسې حال کې ماشومانو ته پر سمې تغذیه ټینګار کوي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP تر دې مخکې د خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. WFP شاوخوا دوه میاشتې وړاندې دا هم ویلي وو چې دغه سازمان له هرو دریو دغو ماشومانو یوازې له یوه ملاتړ کولی شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زرت زره خال کې
د سیانګالو شخ
کوم دغه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا زادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو زور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په ننګرهار کې طالب چارواکي وایي ډېر ژر به د ننګرهار هوایي ډګر ملکي الوتنې ته چمتو شي. د دوی په وینا د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت سره یې همغږي دیات هوایي ډګر د هوارۍ صفایي او نور اړوندو چارو لپاره کار پیل کړی دی. تفصیل سیمې په دې راپور کې.
د
په ننګرهار کې طالب چارواکو د دوی تر کنټرول لاندې باختر اجانس ته د شنبې پورز د زمری په دیرلسمه ویلي چې د ننګرهار هوایي ډګر به ډیر زر ملکی الوتنو ته چمتو شي. د دوی په وینا په هوایي میدان کې د هواری د اضافي بوټو او ګیا له منځه وړلو د ګلدانونو او چمنونو جوړولو چارې پیل کړي او شاوخوا یوه میاشت به دوام وکړي. د ننګرهار د هوایي ډګر د ملکی برخې امیر مولوی عتیق الله وسیق ختیځ میشت ولسونه وایي د جمهوریت په شل کلنه دوره کې یاد هوایي میدان بهرنیو ځواکونو لخوا د پوځي موخو لپاره کارول کېده او ملکی الوتنو ته اجازه نه ورکول کېدله چې دې کار دوی ګڼو ستونزو سره مخ کړي وو. په خبرې اوس چې بیا ملکی الوتنو ته چمتو کېږي خوښ دي. د کونړ او ننګرهار دوه تن اوسیدونکو صاحب الله او رحمت الله ازادي راډیو ته وویل
کابل ته به تګ راتګ زمینی مشکل او کله کله به نو ځینې داخلي مهم سفرونه خلکو درلودل چې مزار او هرات او نورو ولایتو ته لاړ شي، نو د لارې د بندېدو له امله به نه شو کولای چې په وخت باندې رسیدګي وکړي. حج عمرې او داسې د نورو سیاحتي سفرونو دپاره چې به نورو هیوادونو ته تلل نو هم سفر به ځنډېدو او د مشکل سره به مخ وو. دغه کړنه موږ ستایو، هیله مو ده چې زر بشپړ شي او یو ځل بیا د الوتنې لپاره برابر او اماده شي او د خلکو شته ستونزې ختم شي.
سراجان کوي چې په سالین سره اشته سفر وکړي، نو سفر وکړي، د حاجي معمولو کې سفر وکړي، یو دا چې هم سم د ترانسپورت متاسنه کیږي، بعض وخت لارې بندېږي. د مای پر د موږ پر خوشحالی او د ابتهار ور خبر چې زاسې او نګر پاسې او لا پاسې ستم برابر برابر کوم او داسې نور جوړ شي.
د یادونه د چې په 2022 کال کې هم طالبانو اعلان وکړ چې د ننګرهار د هوایي ډګر ترمینل زغاست لیکه د رادار او نور سیستمونه ترمیم کړي او ملکی الوتنو ته چمتو دي. خو بیا هم د ختیځ ولایتونو مسافرین په الوتکو کې سفرونو لپاره کابل ته تلل. دوه اونۍ وړاندې د ولسونو په همدې غوښتنه ازادي راډیو یو راپور هم چمتو کړی وو.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د مسافرونکو موټرو د کرایې لوړ نرخ او د خلکو شکایتونه. د کندهار یو شمېر اوسیدونکي د مسافرونکو موټرو د کرایې د لوړ نرخ څخه شکایت کوي او د مسافرونکو موټرو د کرایې د کمیدو غوښتنه کړې. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
دا په کندهار کې د کابل موټرونو اډه ده چې له دې ځای هر ورځ زرګونه مسافر په کوچني او غټو موټرونو کې کابل ته تګ راتګ کوي. دلته د کندهار څخه کابل ته یو تلونکی مسافر فضل محمد د مسافرونکو موټرو پر لوړی کرایې نیوکه کوي او وایي د مسافرونکو شرکتونو او کوچني موټرونو د ټکټ بیه ډیر لوړه ده او دوی نسی کولای په لوړه بیه ټکټ واخلي.
د لې لارې کرایې لږ پورته دي، باید چې دغه زموږ حاکم نظام باید خلکو ته متوجه شي چې ډېر مسافران خلک ساغه ډېر مجبور دي، غټ کرایې وس نه لري، باید د کرایې کمې سره لې لارې ده.
احمد شاه او احمد الله چې دوه نور مسافر دی وایي د مسافرونکو موټرو کرایه باید د تیلو د بیې سره تړلې وي او د تیلو د ارزانه کېدو په صورت کې هم کرایه باید کم شي. د دوی په وینا کله چې تیل ګرانیږي نو کرایه پورته کیږي، خو د تیلو د ارزانه کېدو سره بیا کرایه نکشته کیږي. دوی زیاتوي چې د کرایې په اړه باید واضح او شفافه پالیسي موجوده وي چې مسافر او موټر چلوونکي دواړه پرې خبر وي. دوی د طالبانو د حکومت د ترانسپورت ریاست څخه د جدي پاملرنې غوښتنه کوي.
یو خلاره ډیره خرابه ده، نو کرایې مخامخ څه جګېدي، نو داسې 200 افغانۍ څخه تر 1000 افغانۍ پورې کرایې دي.
کرایې ډېرې زیاتې جګېدي، کرایې 1500 نه تر 1000 پورې د کابل نه تر کندهار پورې کرایې دي. نو دا کله تخفیف وشي په دې کې دا یو ښه خبره ده. لارې ټولې بندې دي، ډېر مشکلات رامنځته کېږي، نیمه لاره چې دا ټوله خانه ده.
د مسافرونکو موټرو د لوړې کرایې د شکایتونو په غبرګون کې د طالبانو د حکومت د کندهار د ترانسپورت رئیس مولوی عبدالغفور وایي د مسافرونکو موټرو د کرایې د کنټرول په موخه یې یوه لایحه جوړه کړې او دغه ریاست هوډ لري چې په بازار کې د پیټرولو د بیې د راټیټېدو سره د مسافرونکو موټرو کرایه هم راټیټ کړي.
لس فیصد شته سو، مطلب یې یو لړ سوله، نو هغه یو عجل دغه کمیټه جوړیږي، هغه خپل بیا دغه حق الخدمت یا کرایې ته تغییر ورکوي او نور په عادي حالت کې دی مطلب په 15 ورځو کې مطلب بیا د کمیټه سره کښینی بیا نفنامه ورته ټاکی د کرای له ته تغیر ورکی کچیر تیلو تغیر خورلی او کتیلو تغیر نو خورلی عادي په خپل عادي حالت پاتېږي.
کندهار کې خلک پر داسې مهال د لوی لارو د موټرو د کرایې د لوړوالي څخه شکایت لري چې له یوې خوا د اقتصادي ستونزو او له بلې خوا د بیروزګاری سره مخامخ دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو موږ غلا ازادۍ رادیو نوري اوس کولای شئ د ازادۍ رادیو خبرونه چلر ور ساته د سهار شپږو د مخم تر شپږو په لاندو سپوندو نستې ویش پنځه ویش متره او د مخم شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي واوري. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي په افغانستان کې دننه فعال رادیوګانې او ټلویزیونونه د دوی له ذوق سره سمې تفریحي او بوختوونکي خپرونې نه لري. په افغانستان کې یو شمېر سیمیزې رسنۍ هم دا ستونزې مني او وایي چې د طالبانو د محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له کبله هغه ټول خپرونې چې خلک یې غواړي نشي خپرولی. په همدې حال کې د رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه او رسنیز کارکوونکي ادا کوي چې طالبان هڅه کوي له رسنیو د خپل تبلیغاتي دریس په توګه کار واخلي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د یوې تلویزیونی خپرونې یوه برخه د کابل ښار ځینې اوسیدونکي نیوکه کوي چې ډیری هغه تلویزیونونه او راډیوګانې چې په افغانستان کې فعال دي ښې او د دوی په ذوق برابرې خپرونې نه لري چې له همدې امله یې د تلویزیون له کتو او د راډیو له اورېدو سره لیوالتیا کمه شوې ده. د کابل ښار د ولسمې ناحیې اوسیدونکی چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
تلویزیون راډیو پروګرام کې ډېر تغیرات راغلي دي. پخوا ښه برنامېګانې درلوده، دا سندرې، دا تفریحي برنامې، دا ساتیري، دا بل شیان، اوس هېڅ شی پکې نشته. فقط ټول سیاسي بحثونه دي، نو هېڅ د دې علاقه مندان نه دي چې وګوري واوري. دې خاطر خوند پکې نشته، خلک خوان واخلي ساده تیر.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي مرسل هم ورته نظر لري او په اړه ازادي راډیو ته وایي
برنامه کې فعلا نشر میشه، خو اکثرش مطابقه
کوم خبرونه چې اوس پرې کې ډیری د خلکو په خوښه نه دي. اکثرا تلویزیون خبرونه ستړي کوونکي دي. د پخوا په څیر جالبې خبرونه نه لري چې لیدونکي او اورېدونکي جلب کړي. انځر ډیری داسې کسان پېژنم چې له محورې په استفادې بهرني چینلونه ګوري.
از ماوراوینا استفاده میکنم تا چینلای کشورهای دیگر را ببینن.
د ځینو انځوریزو او غږیزو رسنیو مسولین د کابل ښار د دې اوسیدونکو له خبرو سره موافق دی، وایي چې د طالبانو له لوري د محدودیتونو، فشارونو او اقتصادي ستونزو له کبله نشي کولای هغه ډول خبرونه چې خلک یې غواړي خبرې کړي. د یوې سیمه ییزې راډیو مسول چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت پر تفریحي او د موسیقي پر خبرونو بندیز لګولی، خو خلک له دوی غواړي چې ښې او جالبې خبرونې ولري چې دوی یې نشي برابرولی. د رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه او د رسنیو کارکوونکي هم وایي چې دا مهال د خلکو په خوښه خبرونې په رسنیو کې نشته، خو لامل یې پر رسنیو د طالبانو له لوري فشارونه یادوي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو د کمیټې مسؤل سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
متاسفانه به خاطر فشارها و وضع محلی بعد از هغه فشارونه او محدودیتونه چې د طالبانو له لوري پر رسنیو وضع شوې ده، دامن شوې چې د رسنیو د خبریدونکو موادو په څرنګوالي کې د جمهوریت د وخت په پرتله ډیر بدلون راشي. له بده مرغه د خبرونو محتوا کې بدلون راغلی او رسنیو مجبور شوې چې ډیر پام وکړي. او په وروستیو کې طالبانو هڅه کړې چې د رسنیو د ځان په ګټه د تبلیغاتو د وسیلې په توګه کار واخلي.
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت وایان خبیب الله غفران په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. طالبانو تل ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ او د افغانستان د ملي ګټو په پام کې نیولو سره د بیان ازادي ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمهوري نظام پر مهال په افغانستان کې رسنیو بیلابیل د پام وړ تفریحي، روزنیزې، سیاسي او د خلکو په خوښه خبرونې وړاندې کولې. د افغانستان له خپلواکو رسنیو
کورنیو د ملاتړ دفتر یا نه چې اوسې په افغانستان کې چارې درولې د 2023 کال د نومبر په میاشت کې د ټلویزیون د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو راپور په خبرولو سره ویلي و چې په وروستیو کې په افغانستان کې له 130 ټلویزیوني شبکو څخه واویایي تړل شوي دي. د دغه ادارې د معلوماتو له مخې د طالبانو د بیا واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې 211 رسنۍ تړل شوي چې له کبله یې 1,850 تنو څخه چې په رسنیو کې کار کاوه اوس 4,500 تنه کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ګلوبل اکسپریشن ادارې له لوري په کلنی راپور کې چې سږ کال د مې د میاشتې په 1 نېټه خپور شو، افغانستان د بیان د ازادۍ له اړخه په نړۍ کې یو له بدو هیوادونو څخه ګڼلی دی.
د اسلامي همکاري سازمان سرمنچي په غونډه کې د افغانستان وضعیت څېړلې دي. دې سازمان په یو بیان کې ویلي چې حسین امیر حسین ابراهیم طلحه د یکشنبې په ورځ په جده کې د اسلامي همکاري د سازمان د وزیرانو د شورا د 15مې غونډې په لومړۍ نسخه کې د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. په بیان کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د دې سازمان په وار وار د طالبان پر رژیم د افغان ښځو نجونو پر سر د محدودیتونو په خاطر نیوکه کړې ده. په کابل کې د یکشنبې په ورځ د حماس ډلې د سیاسي څانګې د وژل شوي رهبر اسماعیل هانیه لپاره د دعا مراسم او غونډه ونیول شوه. د طالبانو اړوند رسنۍ وایي چې لسګونو کسانو په دې غونډه کې د کابل په عیدګاه جومات کې جوړ شوی و ګډون کړی و. د غونډې ګډونوالو د ایران په پلازمېنه تهران کې د اسماعیل هانیه وژنه غندلې ده. د ایران سپه پاسداران وویل چې اسماعیل هانیه تېره چهارشنبې په پلازمېنه تهران کې د اسرائیلو لخوا په یو برید کې ووژل شو. او د افغانستان کرکټ بورډ د نهم پړاو شپږیزې لوبډلې او لوبغاړي اعلان کړل. په اعلان شوو ټیمونو کې د افغانستان د کرکټ مشهور لوبغاړی راشد خان، رحمان الله ګربز، نویل الحق، اواز مت الله عمرزی او ابراهیم زدران هم شامل دي. تمه کیږي چې د شپږیزې په نوم د افغانستان شل اوریز تجارتي کرکټ لیګ د همدې اګست په 12مه پایله او تر 15مې دوام وکړي. شپږیزې لوبې معمولا د کابل د کرکټ په نړیوال سټډیم کې ترسره کیږي. په دې د شپږیزې کې د راشد خان په مشرۍ سپین غر پړانګ ګام، د حشمت الله شهیدی په مشرۍ بند امیر، د ابراهیم صدران په مشرۍ مسینک، د رحمت شاه په مشرۍ بوستون کې او د عظمت الله عمرزی د کپتانۍ باندې امونه هنګان ټیمونه له ول سره لوبې کوي.
وما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل
دا ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځانګړي خبرونه او مورسته مو هرکلی کوم. نن مو د چین لیو داسې ماشوم سره مخ کوم چې یو لس کلنۍ کې د فضایي توغندي راکټ یا هم سپوږمکۍ د جوړولو ساينس او پوهه په کورس زده کړې ده. له دې هم خبرې کې چې د جنوبي کوریا پوهانو له لرې واټن څخه د انساني دماغو د کنټرول تجربې پیل کړي او لومړۍ تجربه یې په موږکانو بریالۍ راغلي. خو روس او چین بیا په سپوږمۍ کې نړیوال تحقیقاتي کمپ جوړولو ته مټې رانغاړلې دي. تیرونی د طالبانو په معرف وزیر پاکستانی مفتی تقی عثماني او شیخ حماسی باندې د ټولنیزو رسنیو د فعالانو نیوکه هم وي او د ملي بیرغ ورځ هم په مجازي نړۍ کې ونمانځل شو. خو تر هر څه لومړی د ونی د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. اروپا کې له افغان سفارتونو سره د طالبانو جنجال. سرچینه وایي د سفارتونو کارونه ځکه بی اعتبار اعلان شول چې دغه سفارتونه له طالبانو سره عواید نه شریکوي. خلک وایي چې جنجال مو په پیسو دی، موږ ته ولې زور راواسي؟
د دغو دروازو بندول په حقیقت کې له ول سره یو ستره جفا کیږي او فکر کوم دا پوره دښمنی ده ورسره.
دوی تحمل ولري دا کونسلي چارې په همغې تر سره کړي تر څو خلک د دې مشکلاتو او تشویش څخه خلاص شي. په دې سیاسي کشمکش کې بعد خلکو ته زیان ونه رسیږي.
ما په منشن کې د یو لوړ پوړي افغان ډیپلومات څخه وپوښتل چې آیا د طالبانو ادعا درسته ده چې ګواکې دغه نمائندګي د طالبانو سره همکاري لري؟ د نوم نه ښودلو په شرط راته دغه ډیپلومات وویل چې په منشن کې افغان کونسلګری د نورو کونسلګریو څخه علاوه او اضافه خاصی اړیکې د طالبانو سره نه لري.
پاسپورټونه چې سټیکر یې خوري، ځکه موږ نوي پاسپورټونه نه لرو او زاړه پاسپورټونه چې سټیکر یې خوري، نو دا هم ستونزه جوړولی شي په سفر کې. او کوم افغانان چې افغانستان ته ځي، له هغې خوا مو بیا ورته اجازه نه وي چې دوی په دغه پاسپورټونو باندې بیرته وکړی شي چې دغه هیوادونو ته سفر راوکړي.
پښتونخوا او بلوچستان کې د پاکستان ضد غونډو دوام. د بنو پر لټ خور شو، خو باجوړ کې خلکو د سولې ملي پاڅون کړی. بلوچستان بیا ادا کوي چې پاکستانی ځواکونو په ګوادر کې د دوی راجی موچی ملی پاسون په شدت ځپلی دی.
افغانستان مورانوي ریشیا ورانه کوي، افغانستان جوړ کوي، ریشیا به جوړه کوي. افغانستان زمونږ دی، پاکستان دننه موږ خپل جغرافیه لرو. من په افغانیت باندې نن کونان
محمود خان اچکزه، ایمل ولی خان، منظور پشتین، محسن داول او نور د پښتنو په نوم چې سیاست کوي دا دی ویر کمرې ته ننوځي، قرآن دی وکي، عهد دی وکي، طلاق دی وکي، چې د پښتون په نوم به سیاست نه کوو، د پښتون مسله به حل کوو.
Till then, we don't have the reports of said Gwadar. But in Gwadar, military has taken over the streets and it has injured many people and abducted more than 500 people. And we still don't have the data that how many people are injured because the hospitals are sealed and the injured people have no access for their health facilities.
د اسماعیل هنیا ترور او افغانستان ته پیغامونه باسونه دي چې هنیا ایران پرې خرڅ کړ. شنونکي وایي طالبان بل دې پیښې وروسته لا د خپل مشر خوندیتوب ته اندېښمن شي.
په ایران کې د اسماعیل هنیا د وژل کېدو او همدا شان د ایمن زواهری وژل کېدل په کابل کې د دغه شان بریدونو څخه طالبان ممکن د خپل مشر لپاره ګټه پورته کړي او د هغه غیابت توجیه کړي. حال دا چې طالبان د افریقا سره د امنیتي همکاریو توافق لري او وخت نا وخته یې د استخباراتو مشر عبدالحق وسی قطر ته سفرونه کوي، همداشان نور مشران اماراتو او سعودي ته سفرونه باندې تللي دي.
په اروپا کې د افغانستان د یوې سیاسي استازولۍ یوې لوړپوړي سرچینې ازادۍ راډیو ته د نوم د نه افشا کولو په شرط ویلي. طالبانو په اروپا کې له افغان ډیپلوماټیکو استازولیو سره د مالي عوایدو پر سر له اوږده جنجال وروسته د دوی پر ضد پرېکړه اعلان کړې ده. دغه لوړپوړي افغان ډیپلوماټ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي طالبانو له دوی غوښتي وو چې د سفارتونو او قونسلګریو د عوایدو یوه فیصدي او راپورونه ورسره شریک کړي، هغه ټکه چې ګڼو سفارتونو ته د منلو ونه و، ځکه له اروپایي هیوادونو نه د طالبانو اکاونټونو ته د پیسو او عوایدو استول په خپل ذات کې په خپله یوه ستونزه ده. دا سرچینه ټینګار کوي چې طالبانو ورته ګڼو بحثونو کې ویلي وو چې د افغانستان ملي بیرغ، د اسلامي جمهوري دولت نوم او نور ټول اسناد استفاده کړي او له کابل به کوم نوی ډیپلوماټ هم نه درستول کیږي، خو تاسو باید د سفارتونو د عایداتو یوه برخه کابل ته ورکړي. بلخوا په کابل کې د طالبانو د خارجه وزارت یوه سرچینه وایي دوی پیسې او په عایداتو کې منډه نه ده غوښتي، بلکې ټول لانجه خونسلي امورو کې به البته د سفارتونو او قونسلګریو د عایداتو راپورونه یې غوښتي تر څو معلومه شي د دغو سفارتونو عواید چیرته مصرفیږي. د طالبانو د خارجه وزارت دغه سرچینه وایي د دوی حکومت په دې اندېښمن ده چې ولې یو شمېر سفارتونه د عوایدو په شخصي مرکزونو بدل شوي دي.
د افغانستان د قونسلګریو او همدارنګه د سفارتونو به اعتبار کول او هغه اسناد چې دوی د افغان وګړو لپاره په خارج کې خدمات ارزه کوي دغه تل فکر کوم چې دا یو درست او مناسبه تصمیم په اوسني وخت کې نه دی، ځکه چې دلته باید هغه څوک چې دغه دروازې په اسلام پرانستلې ساتلې دي یا خدمات ارزه کوي، لږه د مهمتر هغه کسان دي چې دغه خدمات ته ضرورت لري. افغان مهاجرین په مختلفو ممالکو کې اوسېږي، مختلفې ستونزې لري او ځینې ستونزې واقعاً همدغه قونسلګریو له لارې حل کېږي. او زه فکر کوم یو ستر خدمت دی چې د افغان وګړو لپاره کېږي.
خارجي ادبا چې غواړي افغانستان ته لاړ شي او ویزه ترلاسه کړي، سفارتو له خوا هغوی هم په لویه ستونزه کې دي، نو کم از کم افغانستان کې طالب چارواکو ته او هم په اروپا کې دغو سفارتو مسؤلینو ته پکار دي چې په قونسلي چارو کې د خلکو د مشکلاتو په نظر نیولو کې دوی تحمل ولري، دا کونسلی چارې په همغه ترسره کړي تر څو خلک د دې مشکلاتو او تشویش څخه خلاص شي، په دې سیاسي کشمکش کې بعد خلکو ته زیان ونه رسیږي.
د بازار سیال کې د چیتې رونه طالبانو په ناڅاپي ډول اروپا، امریکا، استرالیا او کاناډا کې له افغان سفارتونو او قونسلګریو سره اړیکې قطع اعلان کړې او د دوی لخوا د هر ډول سفري، شخصي او تحصیلي اسنادو تاییدي هم باطل وبلله. البته په مونشن، چک، هسپانیا او هالند کې د افغانستان سیاسي نمائندګۍ دوی لپاره د اعتبار وړ اعلان کړی. د طالبان لخوا په با اعتبار اعلان شوی سیاسي استازولیو کې هم یوې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي دوی نه د طالبانو لپاره درې رنګه بیرغ راښکته کوي او نه هم د اسلامي جمهوریت نوم له ځانه ایسته کوي. البته د مړو د انتقال د نکاح خاتونو د قانوني پروسس د سیلانیانو بهتره تنظیم په موخه اړ دي یوازې قونسلي برخو کې طالبانو سره اړیکې او تعامل وساتي.
ما په منشن کې د یو لوړ پوړي افغان ډیپلوماټ څخه وپوښتل چې آیا د طالبانو ادعا درسته ده چې ګواکې دغه نمایندګي د طالبانو سره همکاري لري. د نوم نه ښودلو په شرط راته دغه ډیپلوماټ ویل چې په منشن کې افغان کونسلګری د نورو کونسلګریو څخه علاوه او اضافه خاصی اړیکې د طالبانو سره نه لري. په وینا یې د دوی او نورو ټولو کونسلګریو وظیفه او ماموریت کونسلي کارونه او د افغانانو لپاره خدمات وړاندې کول دي او دا چې دوی هیڅ سیاسي رول او وظیفه یا تمایل نه لري.
بلخوا په رسمي خبرګونونو کې د افغانستان د جمهوریت دولت د سفارتونو او کنسولګریو اتحادیې ویلي د دوی خلاف د طالبانو پریکړه د دوړخیزو نړیوالو قوانینو څخه ښکاره سرغړونه ده چې په وینا یې د عمل به بیلابیلو هیوادونو کې میشت افغان کډوال له ستونزو سره مخ کړي. دغه شورا ویلي د طالبانو خولې ته نه ګوري او د پخوا په څیر به ملي قوانینو او نړیوالو مقرراتو ته په پام سره په امریکا، کاناډا، استرالیا او اروپا کې د کوربه هیوادونو په همغږۍ خپلو خلکو ته کونسلي خدمات جاري وساتي.
دغه پریکړې ضرر ډیر زیات دی او ضرر عام افغانانو ته په شخصي ډول باندې ډیر زیات ضرر لري. هغه افغانان چې هغوی د وکالت خط مسله د وکالت خط افغانستان ته لیږي یا واده کوي یا یو قواله جوړی هلته ځای اخلي نو دغه وکالت خطونه چې دي دا لیږل کیږي. هم ستونزه د همدارنګه تحصیلي اسنادونه دي چې دا هم ډیره مهمه خبره ده. ځکه هلته یو تفاهم مخکې موجود و اوس هغه تفاهم له منځه لاړو. تعامل نشته دی، ګډ کار نشته دی. نو طبعا دغه اسنادونه چې دغه سفارتونو له خوا نه لیږل کیږي هغلته د باور وړ نه دي. نو دا ستونزې شته دي او همدارنګه هغه پاسپورټونه چې سټیکر یې خوري ځکه موږ نوي پاسپورټونه نه لرو او زاړه پاسپورټونه چې سټیکر یې خوري نو دا هم ستونزه جوړولی شي په سفر کې او کوم افغانان چې افغانستان ته ځي له هغې خوا مو بیا ورته اجازه نه وي چې دوی په دغه پاسپورټونو باندې بیرته وکړی شي چې دغه هیوادونو ته سفر راوکړي.
او تیره اونۍ کې سم د ترهګرۍ ضد او د سولې لپاره د بنو د پښتنو پر لټ خور شو خو ورسره جخت په باجوړ کې د پښتنو د امن پاسو نو په غوازر کې د بلوچستان د امن ستر لاریونونه شوې دي. د باجوړ د سولې په نوم ملي پاسون ویناوالو له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره ژر تر ژره د نواپاس د لارې د خلاصون غوښتنه کړې او پاکستان کې د ترهګریزو پروژو د مخنیوي لپاره د پښتنو سیاستوالو په یووالي باندې ټینګار کړی. د باجوړ پاسون ته په وینا کې د سیمې ملتپال سیاستوال مولانا خانزي ویلي پاکستانی جنرالان خپل د پاکستان یووالی نه غواړي ځکه یې بنګال بایللی او د پښتنو په شمول ځینې نور ملیتونه هم ترې بیلتون غواړي.
افغانستان مورانوي ریشیا مورانه کوي، افغانستان جوړ کوي، ریشیا به جوړه کوي، افغانستان هم سمنګ دی. پاکستان دننه موږ خپل جغرافیه لرو، موږ په افغانیت باندې نن کو نن لرو.
چې تمام قوم پرست تنظیمونه دي یو شي د پښتون په نوم باندې سیاست روان دی، جدا جدا پرواز دی. محمود خان اچکزے، ایمل ولی خان، منظور پشتین، محسن داول او نور د پښتنو په نوم کې سیاست کوي. دا دی وی کمرې ته نه وځي، قرآن دی وکی، عهد دی وکی، طلاق دی وکی، چې د پښتون په نوم به سیاست نه کوو، د پښتون مسله به حل کوو.
بلخوا په ګوادر دالبندین کې پاکستانی ځواکونو د بلوچستان په ستر پرلت راجموچی باندې چې لزګونه زره خلک ورته راټول شوي وو بریدونه کړي او د سولې د تامین لپاره راوتلي یو شمېر کسان یې نیولي او ځینې نور یې ژوبل کړي دي. د بلوچستانو د حقونو غوښتنې غورځنګ مشره ډاکټر مهرنګ بلوچ وایي د سولې لپاره پورته شویو غږونو ته دومره درنه سزا ورکول شوې چې په لاریون د پوځ او ځواکونو بریدونو کې له 500 نه زیات کسان ژوبل شوي خو پاکستاني ریاست پر مخ د روغتونونو دروازې تړلې دي.
Till then, we don't have the reports outside Gwadar. But in Gwadar, military has taken over the streets and it has injured many people and abducted more than 500 people. And we still don't have the data that how many people are injured because the hospitals are sealed and the injured people have no access for their health facilities.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د حکومتي پالیسیو پر ضد پښتون ژغورنې غورځنګ هم د ستر ملي قرارداد د پاس کولو لپاره د اکتوبر په 11مه د 40,000 پښتنو استازو قومي عدالت او لویه جرګه رابللې ده. د طالبانو حکومت په غزه کې د خپل تر ټولو نږدې خواخوږي اسماعیل هنیا د ترور په پیښه محتاطانه خو ترکیه او ایران تون غبرګون نه ښودلی دي. اسماعیل هنیا چې ایران ته د نوي ولسمشر مسعود پزشکیان د لوړې مراسمو لپاره راغلی و تر مرګ څو ساعته وړاندې د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال ملا کبیر سره هم لیدلی و. راپورونه خپره شوي چې هغه د چهارشنبې په سپېده دا مهال د ایران تر ټولو خوندي حکومتي مېلمستون کې د رهبري شوي توغندي په برید کې له خپل یوه ساتونکي سره بدل شوی دی چې جنازه یې د شیعه مذهب د اساساتو په بنیاد تهران کې د خامنه ای په امامت ادا او مړی یې قطر ته یوړل شو. که څه هم ایراني حکومت په دې اړه د غچ اخیستو خبرداری ورکړی خو دغې پیښې د تهران په ملګرتیا نه خوندیتوب او نورو مسایلو په اړه شکمن نظریات پنځولی دي.
ایران همدش با یهود و نصارا همگام با اسرائیل و دیگر دشمنان اسلام است. قطعا ایران خامنه ای و پیروانش مربوط به اسلام و مسلمانان نمیشن. اینها یک دین جداگانه هستند، دشمنان مسلمان هستند، برنامه های شیطانی را بازی میکنند برای نابودی مسلمانان، برای هدف قرار دادن مسلمانان.
د افغانستان امنیت کرزی د دغې پیښې غندنه کړې او دا یې تروریستي برید بللی. ترکیې په ټول هیواد کې بیا د غایبانه جنازو د اداینې اعلان کړی خو طالبانو په اسلامي هیوادونو غږ کړی دی چې د غزې د بحران په حلولو کې له خپل نفوذ نه کار واخلي. تاریخ سرچینې ازادۍ راډیو ته وایي د فلسطین په ملاتړ لاریونونه د دوی په حکومت کې منع دي او د غایبانه جنازې اجازه به هم چاته ورنه کړي خو د طالبانو ویاند ویلي د رئیس الوزرا مرستیال د هنیه له جنازې سره قطر ته تللی دی. له دغه برید وروسته یو شمېر افغان شنونکو ویلي که د امریکا متحدین اسماعیل هنیا په نخښه کولی شي نو د یو شمېر طالب مشرانو لپاره هم دا ښه خبر نه دی.
په ایران کې د اسماعیل هنیا د وژل کېدو او همداشان د ایمن الزواهری وژل کېدل په کابل کې له دغه شان بریدونو څخه طالبان ممکن د خپل مشر لپاره ګټه پورته کړي او د هغه غیابت توجیه کړي. حال دا چې طالبان د امریکا سره د امنیتی همکاریو توافق لري او وخت نا وخته یې د استخباراتو مشر عبدالحق وسیق قطر ته سفرونه کوي، همداشان نور مشران اماراتو او سعودي ته سفرونه باندې تللي دي. خو بیا به هم دوی د خپل مشر د غیابت لپاره له دغه شان بریدونو څخه ګټه پورته کوي او ظاهرا د خلکو د فریب په خاطر به ترې استفاده کوي.
او تیرونه سره لدی چې د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ افغانستان په 2023 کال کې د ترهګرۍ څخه د اغیزمنو لسو هیوادونو په لیست کې شپږم هیواد ونومو. د امریکایي کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال ویلي له سقوط سره سم زرګونه داعش جنګیالي د افغانستان له زندانو تښتېدلي چې اوس د سیمې په نامنیو کې لاس لري. نوموړي ویلي له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو او د افغان حکومت له پرځېدو سره سم زرګونه داعش جنګیالي له بګرامه تښتېدلي چې اوس د افغانستان په ګډون د پاکستان او تاجکستان ځینو سیمو کې میشت دي او په نورو هیوادونو کې د بریدونو ترسراوي کې مرسته کوي. نوموړي له سی بي سي شبکې سره په مرکه کې ویلي همدا تازه مواردو کې امریکایي استخباراتو د داعش اته غړي نیولي او معلومه نه ده چې نور څومره داعشیان په امریکا کې موجود وي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال له دې وړاندې هم د روان کال د وري په میاشت کې له افغانستانه بهر د داعش د وسلوالو د عملیاتي وړتیاو د ډېرېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. د روان کال د اپریل میاشت کې د امریکا د مرکزی قومندې پخوانی مشر فرانک ماکینزی هم له ای بی سی سره په یوه مرکه کې د داعش لخوا پر امریکا او نورو هیوادونو کې د بریدونو لپاره د قوي ارادې خبرداری ورکړه. له دې وړاندې د روان کال میلادي کال د مې په څلورمه د امریکا د سول انسټیټیوټ یو راپور کې په افغانستان کې د داعش د خراسان څانګې د وسلوالو د فعالیت د ډېرېدو خبر ورکړه. خو طالبانو په وار وار په افغانستان کې د داعش د وسلوالو د ځپلو خبره کړې ده او وایي چې دا ډله په افغانستان کې نوره نشته.
د دوهی په توافقنامه کې طالبانو د امریکا سره وکړه کړې ده چې د افغانستان د جغرافیې څخه به امریکا او د امریکا متحدینو ته او د امریکا ګټو ته هیڅ ضرر نه رسیږي. خو بیا هم د ماسکو برید دغه ثابته کړه چې په سیمه کې د داعش ډلې ځواکونه فعال دي. همداشان په کابل ښار کې د چینایانو په هوټل باندې برید دا ثابته کړه چې د داعش غړي په افغانستان کې فعال دي. نو د کانګرس د بهرنیو چارو کمیټې مشر مایکل مکال خبري چې په افغانستان کې د داعش غړي فعال دي او یا هم داعش یو تهدید دی نه شي رد کېدای. منتها دا یو حقیقت دی چې داعش په افغانستان کې اوس په جوړی توګه باندې موجود نشته دی، او په انفرادي یا هم د پنځو شپږو یا هم د لسو شاوخوا کسانو د ډلو په شان باندې موجود دی.
او تیرونه په ایران کې د خلکو او پولیسو لخوا د افغان کډوالو د ځورولو، شکنجه او ان وژلو د پیښو ویډیوګانو خبرېدو د ګڼو افغانانو خبرګون نه پارول. ګڼو فعالانو په طالبانو هم نیوکه کړې ده چې هیڅ ځای په افغانانو د تیری پوښتنه نه کوي او حتی په وړاندې خبرګون نه ښکاره کوي. خو طالبان وایي همدا تیرونه هم د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر د ایران داخله وزیر احمد وحیدی سره د افغان کډوالو د ستونزو په حل خبرې کړې دي. په ایران کې مش افغان کډوال هم وایي د قانوني اسنادو لرلو سربېره هم د خلکو او هم د پولیسو له لوري ځورول کیږي او په وروستیو کې له دوی سره بد چلند اوج ته رسېدلی دی. له افغان کډوالو سره تشدد او ځیګ چلند وروسته لاغې ډیر شو چې کابل سره وړاندې د تهران په 15 سیمه کې د سید جواد حسینی په نوم د یو ایرانی او دریو افغان کډوالو ترمنځ شخړه وسوه او وروسته یو ایرانی مړ شو. د تهران د 15 سیمه اوسیدونکو په دیوالونو لیکلي چې ټول افغانان د دوی له سیمې ووځيګني په وهلو به په زور وباسي. نور ایرانیانو هم په ټولنیزو رسنیو په تیره بیا په انستاګرام او ایکس پاڼه کې د افغانانو د وهلو ټکولو ویډیوګانې خبرې کړې دي.
په ایران کې افغان کډوالو سره ډیر ظلم زیاتره روان دی، په جبري شکل باندې ډیپورت کیږي، نیول کیږي، په کار د کار په ساحو کې حقوق نه ورکول کیږي، او کله حقوق د وختونو پښتنه وکي نو پولیسو ته خبر ورکول کیږي او د پولیسو د خانه کم تلیګل کیږي او کم کې ترغې پوری چې د لارې کراته نه وانه غسل شي او به په ډله ییز شکل باندې ډیپورت کیږي. همدغه ډول په سرحداتو کې چې کوم افغانان غواړي ترکیه ته ځان راورسوي یا ترکیه ته ځان ورسوي، په سرحداتو کې د پولیسو د خانه د ایراني پولیسو د خانه وشتل کیږي او ربړول کیږي، زورول کیږي، او په دې نتیجه کې ډیری افغانان خپل ژوند له لاسه ورکوي.
او اوس هم ټولنیز شبکې په ټولنیز رسنیو تیرونه د افغانستان د ملي بیرغ د منځنۍ موضوع خورا ګرمه و چې ګڼو طالب فعالانو ویل کده درې رنګ بیرغ پلویان دومره تکړه وي دا ورځ دی د ټولنیز رسنیو پر ځای حقيقي نړۍ او افغانستان کې پخکاره ونمانځي. ګڼو افغان فعالانو او مشهورو څیرو د دې ورځې په مناسبت د مبارکۍ پیغامونه خبره کړل او د پاریس د اولمپیک نړیوالو سیالیو کې د افغان لوبغاړو لخوا د ملي بیرغ په لګولو خوښي ښودلې ده. افغان ملي لوبغاړو راشد خان، محمد نبی او نور هم د دې ورځې په ویاړ افغان ولسته مبارکي ویلي. خو یو شمېر افغانانو شکایت کړی دی چې د بیرغ د ورځې د منځنۍ لامل طالب مسؤلانو شکنجه کړي او ان ځینو یې ویلي چې بندیان شوي هم دي. په ټولنیزو شبکو کې هم د ملي بیرغ ورځ توده ونمانځل شوه، خو یو شمېر طالب فعالانو ویلي د افغانستان بیرغ سپین دی او که د درې رنګه بیرغ پلویان دومره زړور وي نو دا ورځ د دوی د ځواکونو په مخ کې ونمانځي. دغه راز یو ویډیو هم خبره شوې ده چې یو کوچنی ماشوم د کابل یو ځایي یوټیوبر سره خبرو کې ټینګار کوي چې درې رنګه بیرغ به بیرته راګرځي.
ای بیرغ کجاست که بند کردی؟
بیرغ افغانستان.
بیرغ افغانستان؟ ما میگم نخواد از بیرغ افغانستان باشه.
من میگم از
تو میگی از؟ میگن خب بیرغ افغانستان سفید است.
نه، او از طالباست. او از طالباست.
او از طالباست؟ اگه طالباست بیرغ افغانستان از بسیار گپ دقیق زد. ای خدا این بیرغ افغانستان باشه.
پس نیم
دیگه زمانت میتیکه است. خیلی چرا حال افغانستانی بند نیست؟
نیست دیگه، حال طالبا کلیسه دیگه حال نیست.
خب چی پیام داری به این طالبا که از این کسایی که از این بیرغ استفاده نمیکنه از او پیامت برشان چی است؟
او په ټولنیزو رسنیو د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست مولوي حبیب الله آغا هغه څرګندونې هم تیرونه د بحث توده موضوع و چې نوموړي عصري علم کفایي فرض بللی او له غربي قوتونو سره د مبارزې لپاره یې د درون د څار مخنیوي سیستمونو په جوړولو باندې ټینګار کړی. نوموړي ویلي د عصري علومو د کمی له امله طالبان دا مهال د افغانستان د فضا حفاظت نشي کولی او اړتیا ده چې د اړتیا له مخې د کفایي فرض په توګه عصري زده کړې وشي.
د دشمن په تبلیغاتو خطا نه وزي. اسلامي امارت د عصري علومو مخالف نه دی. اسلامي امارت غواړي چې عصري علومو ته ترقي ورکړي، ځکه بیا عصري علوم زموږ استاسو د ولس د وطن د بل د احتیاج نه ساتل کیږي. موږ استاذ څخه معیاري شفاخانې غواړي، معیاري ډاکټران غواړي، الله هذا القیاس کارخانه جوړول غواړي چې دا خپل ولست به جوړو، چې دا ولست له دې څه وساتو چې سبا اروپا ته روان یو په پردي دریابو کې بیا غرقېږي. یا امریکا ته رواني الته پوتلانه کې میزونه پاکي یا د مردار لستاني مردار نالانه پاکي.
بلخوا د ټولنیزو رسنیو فعالانو نیوکه کړې ده چې د عصري علومو ارزښت او اړتیا دوی درک کړې ده، خو طالبان باید دا اړتیا درک کړي او خلک پرېږدي چې لوڼې او بچیانې عصري زده کړو ښوونځیو ته ولاړ شي. ګڼو کارونکو بیا ویلي طالبان که د عصري علومو په ترلاسه کولو ټینګار کوي او مکتبونه نه خلاصوي نو بیا دې په دمونو د ډرونونو مخه ونیسي. او تیره اونۍ د طالبانو د صف دینی عالم شیخ حمید حماسی یو وار بیا د خپلو تازه څرګندونو له امله تر نیوکو لاندې راغی چې ویلي دي پاکستان کې د پښتونستان او قمپالنې صفونو کې جنګیدونکي خلک شهیدان نه دي. نوموړي زیاته کړې پوهیږي چې نیوکې به پرې وشي، خو حقیقت دا ده چې د پښتونستان لپاره په مبارزه کې مړه خلک شهیدان نه دي، بلکې کیدای شي چې یوازې مظلومان مړي ورته وویل شي.
پښتونستان آزاد شو دلته به طالبانو اسلامي نظام حاکمه کیږي که دې هدف دی پاره څوک د شهیدان او کده دې هدف دې پاره څوک چې دلته پښتونستان رابیل سو مثلا له پنجاب نه رابیل سو زسیده یا بلوچستان د بوختیانو ډلې رابیل که هلته جمهوریت سو طالبانو دا نه شهیدان دي طالبانو نه دوی په لاره کې مسلمانانو ته ورتلل پکار دي، نه مو باید مسلمانان دي دوی په سب کې ودرېږي. خبر پوی سولی
دغه راز د پاکستان مفتی اعظم تقی عثماني هم په باجوړ کې د پاکستانی ځواکونو لخوا د ټي ټي پی د دوه جنگیالیو د ژوندۍ خښولو له پیښې وروسته ورکړي بیان لامله تر نیوکو لاندې راغی چې ویلي دي د پاکستان قوانین او حکومت په ټوله نړۍ کې بېساري اسلامي دي او پر وړاندې جنگ حرام دی. تیرونه پاکستانی ځواکونو د ټي ټي پی دوه جنگیالي د محاصرې پر مهال یو غار کې ژوندۍ خښول چې د بشري او ولسي فعالانو توند غبرګونونه یې وپارول. او د پاکستان هوایي شرکت پی آی ای چې وار له مخه له دیوالیه کېدو او د پیلوټانو د تیښتې له ستونزې کړېږي، تازه یې تېره اونۍ د سوداګریزو الوتنو یوه خدمتګاره د پیسو د قاچاق له امله د ټولنیزو رسنیو بحث ګرځېدلې وه. د آسیا قربان په نوم دغه میرمنه له لاهور نه دوبۍ ته د روانې الوتکې د مسافرو خدمتګاره وه، خو ناڅاپه د شک له مخې نیول شوې او له پلټنې وروسته ترې لسګونه زره سعودي ریال نیول شوي دي. هغې دا پیسې د خپل بدن په مختلفو غړو پورې تړلې وي او غوښتل یې عربي نړۍ ته یې قاچاق کړي. پاکستانی فعالان ویلي د خپل هیواد په هوایي شرکت نور هیڅ ځای کې باور پاتې نه شو، ځکه نه یې خدمات سم دي، نه یې الوتکې جوړې دي او نه هم پیلوټان او د الوتکو خدمتګاران په پوست پاک راووتل. او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې په داسې حال کې چې د امریکا ناسا ادارې د سپوږمۍ پر سطح د انسان د لومړني قدم ایښودونکي اپولو یولس ماموریت 55مه کلیزه ونمانځله. بلخوا روسیې او چینایي فضایي ادارو هوکړه کړې ده چې ژر تر ژره به د سپوږمۍ پر سطح یو لوی بیس یا فضایي سټیشن جوړي. د روس کاسموس او د چین د فضایي تحقیقاتو ملي ادارې خپلمنځي تړون به د شلو کال لپاره وي چې په سپوږمۍ کې د نړیوال سټیشن یا تمځای جوړولو لپاره به مختلفو ټولو اړینو برخو کې ګډ همکاري کوي. دا سټیشن به د لونار نړیوال تحقیقاتي مرکز په نوم یادیږي چې تر 2013 کال پورې به یې ډیزاین بشپړ شي. په 2018 کال کې به ورته ماموریت واستول شي او له شل کلنې مودې تر ختمېدو وروسته به تر 5 نورو کلونو پورې هم د تمدید وړ وي. دا به یو روباټیک ماموریت وي چې درې فازه د ډیټا راټولول، ډیزاین او له ډیټا راټولولو څخه د استفادې پړاو به ولري. د په داسې حال کې ده چې چینایي ماموریت تازه له سپوږمۍ نه د خاورې د نمونو په راوړلو کې بریالی راستون شوی، خو تر دې څه موده وړاندې سپوږمۍ ته د روسانو استولي لونا ماموریت ناکامي وکړه. او د جنوبي کوریا ساینس پوهانو بیا په لومړي وار له لرې واټن څخه د انساني دماغو د کنټرول وایرلس ټیکنالوژي جوړه کړې ده. د جنوبي کوریا د نانو میډیسن سنټر پوهان ویلي دوی وکولی شي چې د مقناطیسي وسایلو په مرسته د انسان دماغ ولولي، پرې پوه شي او ګڼو چارو کې ترې استفاده وشي. د ساینس پوهانو په وینا د انسان په دماغو کې 100 میلیارده نیورونونه دي، خو ځانګړي نیورونونه که کنټرول شي نو په مرسته یې انسانان د دماغو په فعالیت باندې پوهېدلی شي. له همدې امله پوهانو ویلي چې پر موږکانو د دغې ټیکنالوژۍ له ازمویلو وروسته دې نتیجې ته رسېدلي چې کولی شي د نوې ټیکنالوژۍ په مرسته د دماغو مړې یا له فعالیته لوېدلې برخې راویښې کړي. د کوریایي پوهانو تحقیق په نیچر یا طبیعت نړیوال ژورنال کې هم خپور شوی ده چې د دماغو د فیصلې قوت، حرکت، فعالیت او نورو برخو د کنټرول وړاندوینه یې کړې ده. او یو چینایي ماشوم چې له ځانه یې په آنلاین ډول فزیک، کیمیا او کمپیوټري پروګرامینګ زده کړه کړې ده، د فضایي توغندي یا راکټ د جوړونې 600 کرښې فرمول په یادولو او لیکلو له امله یې د کوچني ساینس پو یا د راکټ بوای لقبونه خپل کړي دي. د یان هونګ سین په نوم دغه ماشوم 12 کاله عمر لري او په آنلاین ډول چې سلګونه زره خلک نندارې ته ورته ناستو د فضايي راکټ د جوړولو موضوع تشریح کړه. هونګ سین له څلور کلنۍ نه د فضایي توغندیو یا راکټونو د جوړولو شوق درلود او له هغه وخته په آنلاین ډول د فزیک او کیمیا ترڅنګ د راکټ جوړونې پروګرامینګ درسونه پیل کړل. دغه ماشوم ته یې مور او پلار خپله د خوب خونه هم د فضایي تحقیقاتو د مرکز په څیر جوړه کړي او هونګ سین په 2023 کال کې یوه کوچنۍ د فضایي راکټ نمونه هم جوړه کړې وه، خو دا تجربه ناکامه شوه او توغندۍ د تجربې پر مهال نسکور شو. دا ماشوم په دې باور دی چې فضایي راکټونه د انسان د ارمانونو په څیر دي، که کله کامیابي لري او کله ناکامي، خو بیا بیا هڅه خامخا بریالیتوب له ځان سره راوړي او له همدې امله نوی کوچنی راکټ جوړ کړی دی چې پرواز لپاره به چمتو کړي. د هونګ سین پلار او مور چاینا مارننګ پوسټ ته مرکه کې ویلي، زوی غواړي راتلونکي کې د چین د فضایي تحقیقاتو پوهنتون کې درس ولولي. او په همدې سره د نن ومره زمران غاړم هر جمعه د ونې د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره لسید شنواری سره د ازادۍ ومره مهیره وي.
نور بس دی لښو سره پر ټولو مسالو د ازادۍ رادیو دا بحث هر اونې د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.